باز هم خواهیم در یک برنامه دیگر با تیم خبری ما با شما خواهیم بود، اما حالا در این برنامه پشتو همراه احمد شبر باشید.
مصطفی صدیقی مننه اوریدون کو ته د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته چې یو ساعت دوام کوي شرغ لاستویم. په دې خبرونه کې مو عربستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر څارلې. د افغانستان په اړه مو په ملګرو ملتو کې لوی جوړیدونکو غونډې هم خبرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه سره اورو. د ازادي رادیو د کابل استودیو یې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاری په سر کې هم پامکړی د مهم خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ ناوخته په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی دی. ملګري ملتونه په افغانستان کې د دې هیواد څخه د هیروینو د قاچاق پر مسلې خبرې کوي او د نیویارک ښاروال امر کړی چې د نیویارک له ځینو سیمو دي خلک په ډله ییز ډول ووځي. د هم بشپړ خبرونه خو په سر کې هم کورنی خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ ناوخته په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی دی. د ولسمشر د ویندوی دفتر په خبرپاڼه کې ویلي چې سعودي ته د ښاغلي کرزی د سفر د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله د رسمي بلنې له مخې دی. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي حامد کرزی به په دې دوه ورځني سفر کې د سعودي له پادشاه ملک عبدالله او نورو لوړپوړو سعودي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون د حق سپارښتنې هرکلی کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په شپږشپېتمه غونډه کې دي د افغانستان څخه د هیروینو د قاچاق پر مسلې خبرې وسي. نوموړي ویلي دی روسیه د بانکیمون د دې نظر ملاتړ کوي چې ملګري ملتونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول ترسره کولی سي. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د روسیې وروستۍ اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې د پخوانیو کلونو په پرتله د نشه یي موادو تولید کم سوی دی. افغان پولیس وایي چې په فاریاب ولایت کې د یو بمی چاودنې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي دي. د فاریاب ولایت د پولیسو ویاند لال محمد وایي چې چاودنه پرون د جمعې په ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یو جومات تر څنګ رامنځته سوه چې له دولسو څخه ډېر کسان پکښې ژوبل شوي دي. برسیره پر دې د هرات ولایت پولیس وایي چې بمی چاودنې پرون په دې ولایت کې یوه ښځه وژلې او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د یو بل خبر له مخې ناټو وایي چې د دوی یو سرتیری د مخالفینو په یو برید کې وژل شوی دی چې د دغه سرتیرو په وژل کېدو سره د بهرنیو سرتیرو د وژلو شمیر پرون په افغانستان کې څلور تنو ته ورسید. یاد ځواکونه وایي چې درې نور سرتیري د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د السلوادور کانګرس د دې هیواد ولسمشر ته منلې چې افغانستان ته دي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره دوه ویشت تنه پوځي روزونکي واستوي. د پریکړه لیک پرون پرته له دې چې د ولسمشر د کیڼ اړخي ګوند د غړیو ملاتړ ورسره وي د دې هیواد په کانګرس کې تایید شو. د پی سي این په نوم د السلوادور د ښي اړخي ګوند د پارلمان یو غړي انټونیو المنډایرس وویل د پریکړه لیک تایید شو ځکه موږ فکر کوو چې موږ له افغانستان سره ډېر څه کولی سو. زموږ سرتیری تجربه لري او که چیرې دا تجربه له افغانانو سره د شریکېدو ارزښت ولري ولې شریکه نه کړو. د السلوادور دا سرتیری به د اګست پر اته ویشتمه نیټه افغانستان ته ولاړ سي او د 2012 میلادي کال تر اکتوبر به په دې هیواد کې پاتې سي. دا کورنی خبرونه. بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ امر وکړ چې د نیویارک له ځینو سیمو دي په ډله ییز ډول خلک ووځي او ترانسپورتي سیستم دي وتړل سي. مخکې کله داسې غوښتنه د نیویارک له استوګنو نه وسوې. د خبرداري تر دې مخکې ورکړل سوی دی چې د ایرین په نوم توپان نیویارک ته ورسیږي. د نیویارک ښاروال د جمعې په ورځ دغه خبرداری ورکړ چې له مخې به یې تر 2.5 لک ډېر کسان د نیویارک له هغه سیمو چې په T2 سیمو کې پرتې دي کورونه پرېږدي. په دغه سیمو کې د منهاتن په مینه کې تجارتي سیمه هم شامل ده. له امر سره سم په نیویارک کې تر ځمکې لاندې اورګاډي د ځمکې پر سر اورګاډي او سرویسونه درېدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایانو وغوښتل چې د اتلانتیک سمندر غاړي خلک دي د توپان تر رسیدو مخکې ووځي.
I cannot stress this highly enough. If you are in the projected path of this hurricane,
زه تر دې زیات ټینګار نسم کولای. که چېرته تاسو د دې توپان په مخ کې یاست، نو سرلوسه احتیاطي تدابیر ونیسئ. انتظار مه کوئ، ځنډ مه کوئ. موږ ټول د شو تمه لرو، خو موږ باید د بدو حالاتو لپاره هم چمتو اوسو. د ایرین په نوم توپان چې دا مهال د بهامین ټاپوګان ځپلی دی، اټکل کېږي چې نن به شمالي کارولینا ته ورسېږي، بیا به واشنگټن ډي سي، نیویارک شر او بوسټن ته مخه کړي. د شمالي کارولینا، ویرجینیا، دلاوایر او میریلند ایالتونه په یو شمېر سیمو کې خلکو ته امر سوی دی چې کورونه پرېږدي. د ایران د حکومت مخالفې ډلې مجاهدین خلق په سلګونه پلویان د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته راټول سوي وه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن څخه یې وغوښتل څو دغه سازمان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لست څخه لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مجاهدین خلق سازمان د څېړلو په حال کې دی چې دغه وزارت یاد سوی سازمان په 1999 میلادي کال کې د تروریستي سازمانونو په فهرست کې راوړی و. دغه ډله د ایران حکومت لخوا هم د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل سوې ده. د مجاهدین خلق سازمان چې په 1980 کلونو کې په ایران کې په یو لړ بریدونو کې مسؤول وپیژندل سوه، وایي چې تاوتریخوالی یې پرېښی دی او په ایران کې د ډیموکراسۍ لپاره کار کوي. رپورټونه څرګندوي چې د لیبیا د مرکز ترابلس په لارو کوڅو او روغتونونو کې په لسګونه جسدونه پراته دي. دا کسان د معمر القذافي د ملاتړیو او اپوزیسیون ځواکونو د جګړو په ترڅ کې وژل سوي دي. د رپورټونو له مخې دا څرګنده نه ده چې دا کسان څرنګه وژل سوي دي او چا ویشتي دي. پرون د تیرو ورځو په پرتله په ترابلس کې نسبتا کراري وه، خو بیا هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وې. یاغیانو او د ناټو هوایي ځواک د قذافي د زوکړې ښار سر ته پاملرنه زیاته کړې ده. دغه ښار د ترابلس په ختیځ کې په 450 کیلومتره کې پروت دی، او داسې باور کېږي چې د قذافي د ملاتړیو وروستی مهم مرکز دی. د رپورټونو له مخې یاغیان د سرت په لور د پرمختګ په وخت له مقاومت سره مخامخ سوي دي. له الجزایر رپورټونه وایي چې 13 تنه هغه مهال ووژل سول چې دوو ځنوژنکو پر یوې پوځي اکاډمۍ برید وکړ. د برید د جمعې په ورځ د الجزایر د مرکز الجزیرې په ختیځ کې د چرچل په ښار کې وسو. خبري رسنیو د یو روغتون د چارواکو په وینا وویل چې په وژل سوو کسانو کې 14 پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو اسلامي افراطیانو د الجزایر له ځواکونو سره په 1992 کال کې وسلواله مبارزه وروسته تر دې پیل کړه چې په انتخاباتو کې یو اسلامي افراطي ډله بریالۍ سوه او پوځ انتخابات لغوه کړل. د دغه شخړو له امله له اټکل سره سم 200 تنه په الجزایر کې وژل سوي دي. او روسي خبر مده چې فعالان وایي په سوریه کې امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ یو وار بیا 3 تنه مظاهرچیان وژلي دي. راپورونه وایي چې پرون په سوریه کې بیا هم په لسګونو زر کسان د بشار الاسد د رژیم خلاف مظاهرو ته راوتلي وه. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې برتانیې کې دی، وایي 2 تنه هغه مهال د دیارلزور په ښار کې ووژل سول چې مظاهرچیان له یو جومات څخه د راوتلو په حال کې وه. یو بل تن هم هغه مهال ووژل سو چې امنیتي ځواکونو په ناوه کې له یو بل جومات څخه پر وتونکو مظاهرچیانو ډزې وکړې. په سوریه کې وروستۍ مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو ویلي د روسیا او چین استازو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه خبرې تحریم کړې چې پکې د سوریه پر حکومت پر هغه نوي بندیزونو غور کېده چې لویدیځ ملاتړ کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د زموږ سره ملتیا وکړي.
دا د آزادۍ رادیو ده. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو عربستان ته د ولسمشر حامد کرزي سفر سره لیدي. بیا په واورې چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نشي موادو د قاچاق پر مسلې خبرې کیږي. له دې مهم خبرو چې له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو تړون د ماتېدو په حال کې دی. د کونړ په مرکز کې ګڼو ښځو او نجونو په خطونو کې برخه اخیستې.
و دیر ترجمه شوی دا ختمه نه د کونړ په مرکز کې شوی چې زمونږ ډیرو بزرګونو خویندو کې برخه اخیستې.
د ازادیا وریدون کې په پروګرام کې چې سباندې نیم ساعت وروسته خبرو د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د لانجې په اړه ګڼ پیغامونه لرو.
خدای په یاد دا د پارلمان د ښه ځو په سپیږی و څه نه هغه په ورو چې تیاری ویلې چې دا د افغانستان د اهل دي
د پارلمان کې چې دا وکیلان دي د پخوانی جنگ سالاران دي او پخوانی قومندانې باندې مختشوي دي.
په نړیوالو مسلو کې مو د لیبیا حالات څارل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته ولاړ. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سعودي ته د حامد کرزی سفر د عربستان د پاچا د رسمي بلنې له مخې پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي ولسمشر کرزی به په دې دوه ورځني سفر کې د سعودي له پاچا ملک عبدالله او نورو لوړپوړو سعودي چارواکو سره په دواړه خیزو اړیکو خبرې وکړي. ولسمشر کرزی چې د یو لوړپوړي افغان هیئت مشري کوي په دې سفر کې به د سعودي چارواکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګېدو هم وغږیږي. که څه هم د ولسمشر د ویندوی دفتر په خبر پاڼه کې د افغان او سعودي چارواکو د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي چې دوی به په کومو مسلو خبرې کوي، خو تر دې د مخه په ځینو خپرو شوو اسنادو کې چې ویکیلیکس په ډاګه کړل څرګنده شوي وه چې سعودي عربستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پخلاینه کې د مرستې هڅې کوي. ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم په خپلو خبرو کې په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي د پاچا مرسته غوښتې وه. اوس څارونکي تمه لري چې دا ځل به هم د دواړو لورو په خبرو کې د طالبانو سره د پخلاینې پروسه او په دې برخه کې د سعودي عربستان د رول موضوع شاملوي. تمه ده چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې له سعودي مشرانو څخه په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې مرسته وغواړي. د ولسمشر د ویندوی له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په خپل دې سفر کې د عمرې د حج مناسک هم ادا کړي او د حرمینو لیدنه به وکړي. څارونکي وایي د طالبانو مشرانو سره د سولې او پاکستان سره د افغانستان د شتو ستونزو په هواري کې سعودي عربستان د افغان حکومت مرسته کولی شي. ولسمشر کرزی غواړي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د سولې یو تړون ته ورسیږي، خو تر اوسه په دې برخه کې تاکل شوی د سولې علي شورا ډیر کم پرمختګ کړي. ظاهرا وسلوال طالبان وایي تر هغه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي. دا چې افغان ولسمشر به په دې برخه کې له سعودي چارواکو کومه مرسته وغواړي او د سعودي چارواکي به څومره ډاډ ورکړي، دا به د دواړو لورو د خبرو اترو او د جزئیاتو تر څرګندېدو وروسته په ډاګه شي.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is running far from the same shore.
And we are not going to be able to do it.
Федеральной службе безопасности и особенным властям
региона.
Ау тартулу махке, зан да Афганистан, сими, ау да нарей лахалату хабар кре.
د افغانستان او تاجکستان د برېښنا په معامله کې ستونزه پیښه شوه. د تاجکستان چارواکي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو په برخه کې له افغان چارواکو سره موافقه ته ونه رسیدل او داسې ښکاري چې افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د خرڅلاو چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې دواړه خواوې لومړنۍ موافقه ته رسیدلې وو، نو بیا ولې افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا په انتقال کې ستونزه پیدا شوې؟ عصمت ساروان رپورټ لري.
افغانستان له تاجکستان د یو کال په تضمین د برېښنا د رانیولو غوښتنه درلوده، خو تاجکستان له دې کبله چې په منی او شمی کې د برېښنا له کمښت سره مخامخ وي نشي کولی چې له افغانستان سره موافقه وکړي. ټاکل شوې وه چې تاجکستان د سږ کال د اسد له 19 نیټې افغانستان ته د برېښنا صادرات پیل کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. دا قرارداد د تاجک برېښنا او د دمست خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و. د دوی له قرارداد سره سم د تاجکستان د سنګي تودي د برېښنا کوټ برېښنا باید اوس د افغانستان شمال ته لېږدول شوی وای. خو د تاجک برېښنا شرکت وایي چې تاجکستان دې نه یوازې په دوبي بلکې په ژمي هم افغانستان ته برېښنا ورکړي. د دې شرکت ویان ناصر جان یادګاری په دې اړه د آزادی رادیو تاجکی څنګه ته وویل
در فصل زمستان امکانات به افغانستان دادن برق رو به این
په ژمی دومره برېښنا چې په تړون کې یادونه شوې ده افغانستان ته نشو ورکولی. افغانستان ته له تاجکستان څخه 15 یا 14 میگاواټ برېښنا انتقالي شي، خو اوس پرچاو ده
15-16 میگاواټ.
د تاجک برېښنا شرکت د ویندوی له څرګندونو داسې ښکاري چې تاجکستان اوس یوازې د دوبی په درو میاشتو کې افغانستان ته برېښنا ورکولی شي، حال دا چې افغانستان د یو کال تضمینی برېښنا غوښتنه کړې ده. افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، خو په وروستیو کې ډېره برېښنا له ازبکستانه واردوي. د ازبکستان برېښنا تر کابله پورې غځېدلې ده. ترکمنستان هم هڅه پیل کړې چې افغانستان ته قوي مزي وغځوي او 1500 کیلو واټ برېښنا صادر کړي. که تاجکستان افغانستان ته د برېښنا د صادرولو په برخه کې خپل ستونزه ژر حل نه کړي، افغانستان او پاکستان به د انرژۍ له بډایو هیوادونو لکه ازبکستان او ترکمنستان څخه د برېښنا واردات پیل کړي. د تاجکستان د انرژي د وزارت چارواکي وایي چې د تاجکستان برښنا د افغانستان لپاره یو امتیاز دی، ځکه چې د تاجکستان د برښنا بیه د ازبکستان د برښنا نیمایی ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر عبدالغفور آرزو وویل چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره د تاجکستان برښنا ته اړتیا لري، بلکې هر څومره برښنا چې دا هیواد تولید کړي د پاکستان لپاره هم پکار ده.
ما انرژی بر تاجکستان نه تنها در افغانستان ضرورت داریم که هر چی شما تولید کنید پاکستان هر کجا که بخواهیم انتقال پیدا کنید.
ده هم در ازول موږ د تاجکستان برښنا ته اړتیا لرو، هر کار چې افغانستان او پاکستان ته د تاجکستان د برښنا د صادرولو لپاره پکار وي موږ یې کولو ته تیار یو.
تاجکستان نشي کولای چې لکړې پریکړې سره سم افغانستان ته برښنا ورکړي. افغانستان له پاکستان وروسته تر بل هر گاونډي له تاجکستان سره اوږده پوله لري او روسیه دا اندېښنه لري چې د تاجکستان له لارې روسیې ته د افغانستان مخدر مواد قاچاق شي. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید په بالکان کې سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. له بلې خوا ماسکو د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون د هغې سپارښتنې هرکلی کړی چې وایي د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ په شپږشپېتمه غونډه کې دې له افغانستان څخه د هیروینو د قاچاق پر مسله خبرې وشي. اجمل اند رپورټ لري.
د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د مقدونیا او سربیا د کورنیو چارو د وزیرانو له خولې ویلي د دوی له سیمې څخه د نشه یي موادو قاچاق په دې هیوادونو کې سیاسي بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي. د ایوانوف په وینا جنایتکاري ډلې چې د بالکان له هیوادونو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي او ځانونو ته سیاسي ماموریتونه او اهداف ټاکي. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف زیاته کړه د جنایتکارو ډلو دا اهداف د منتخبو حکومتونو سره په تضاد کې راځي او په سیمه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د ایوانوف په وینا ورته ستونزه د منځنۍ اسیا په هیوادونو او نورو سیمو کې هم لیدل کیږي، خو د بالکان په سیمه کې ډیره مهمه ده. نوموړي ویلي چې د سربیا د بهرنیو چارو او د دفاع له وزیرانو سره یې هم خبرې کړې او هغوی هم د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. د ایترتاس خبري اژانس د ویکتور ایوانوف لخلی وای دا زمونږه یو شریک استون زده د نوموړي پوینا د افغانستان هیروین په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او شمالي قفقاز لاري روسیې تزي او د بالکان د هیوادونو لاري له روسیې څخه اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار د نوموړي پوینا په دې لار کې پرتو ټولو هیوادونو ته ستونزې پیدا کړي. د ایوانوف په وینا د ستونزې په سیمه کې سیاسي بې ثباتۍ ته هم لاره واره کړې او باید چې مخه یې ونیول شي. لا بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د هغه سپارښتنې هرکلی کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په شپږشپېتمه غونډه کې د افغانستان څخه د هیروینو د قاچاق پر مسله غور وشي. نوموړي ویلي دي روسیه د بان کی مون د دې نظر ملاتړ کوي چې ملګري ملتونه د نشه یي موادو تولید او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول ترسره کولی شي. د ایترتاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند الکساندر لوکاشویچ لخلی وای ل دې کال څخه روسیې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره په خپل ونډه کې 2 میلیون امریکایي ډالر زیاتواله راوسته، چې د نوموړي په وینا دوی غواړي د دې پیسو یو برخه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د مخنیوي په پروګرامونو ولګول شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا دوی لومړیتوب له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاقو مخنیوي ته ورکوي، چې د ښاغلي لوکاشویچ په وینا نړیوالې سولې او ثبات ته یې ګواښ پېښ کړی. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د روسیې وروستۍ اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې د پخوانیو کلونو په پرتله د نشه یي موادو تولید کم شوی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د شزینه دینی عالمانو له لوري د روژې په مبارکه میاشت کې نشتې څلوېښت ځایه د قران کریم د ترجمې او تفسیر ختمونه وشول، چې هره ورځ به پکې په زرګونو ښځو او نجونو برخه اخیسته. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د خویندو د یون مسؤلی او د ولایتي شورا غړي میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو او مرکز کې پر سلګونو ځایه د نارینه دینی عالمانو ترڅنګ خزینه دینی عالمان هم د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر حلقې جوړوي او ښځو ته د قرآن کریم ترجمه او تفسیر کوي چې په روانه روژه کې یوازې په مرکز اسدآباد کې د خزینه دینی عالمانو لخوا نږدې 40 ځای د قران کریم پیل شوی ترجمه پېته ورسېدی.
د تیر کال نسکالې ورته ترجمه شوې دي چې موږ خپل په کې برخه اخیستې ده. و ډېر ترجمه شوې ده ختمه نه د کونړ په مرکز کې شوې چې زموږ ډېر بزرګونو خويند په کې برخه اخیستې ده او په هغه کې هیڅ حکم نه دی پاتې شوی په خپل کورونه کې او ټول خځې او نجونې ختمه نه تللې. په لسوالو کې ډېر شوې دي.
حق ویل په کومو ځایونو کې چې د سړو ترڅنګ خځې هم په ټولنه کې د قران کریم ترجمه او تفسیر کوي او پر دې هڅو بوختي وي چې پر قران کریم نر او خځې پوکړي څو د قران او اسلامي اصول سره سم خپل ژوند وکړي. هلته بیا څنګه یو مسلمان د بل مسلمان د وژنې هڅې کوي
که اصلي طالبان یا اصلي مسلمانان خو هیڅ کله به داسې ونه وایي چې دلته ګنې مونځونه نه کیږي دلته روژې نه نیول کیږي دلته خلک د اسلام د لارې نه بې لارې کیږي. موږ هم په خپله کوشش کوو چې د اسلام د نظره د ښځو حقوق خلکو ته ور وپېژنو د حج اوقافو د لارې نه د مدرسو د لارې نه د خطبو د لارې نه ټول خلک دیندار دي.
یو ښځه چې د قران کریم د ترجمې له ختم څخه راوتلې وه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هر ورځ ترجمې ته راتللي او پر برکت ډیر څه زده کړی دي.
او ترجمې له ډیر خزي راځي موږ په برخه غستې د خدام مسلمانې ډیر خزي پکې ناشتي دي. قران نوای دوا کوي او می غوته کوي چې خدای دې اصلاح کړي خدای دې هر چاته دې خدای دې نیکی دغه وکړي هدایت چې خیال کې درغه مې زده کړل نن خلاص شنو.
د حج او اوقاف ریاست چارواکي وایي چې د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې د قران کریم د تفسیر او ترجمې ترڅنګ په سلګونو جماعتونو کې د تراو پر مهال د قران کریم ختمونه هم شوې دي.
د افغانستان په پولیسو او قضایي ادارو کې د اداري فساد مسله وی غربي ورسپانې چیړلې ده. وی بل چاپی خبرونه بیا وړاندیز کړی دی چې په افغانستان، پاکستان او عراق کې نور د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا نشته. دغه چاپی خبرونه ته جان قالې کوزای کتنه کوي.
انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې په وروستۍ غنه کې په افغانستان کې صداقت او رښتینولي تر ټولو غوره دفاعي وسله ده تر سړک لاندې یو مقاله لیکلي. ورسپانې لیکي ناتو پلان لري چې د 2 میلیارد او 5 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو ستر امبارونه افغانستان ته واستوي، خو دا عمل د هغه پولیس یا امنیتي مامور ځای نشي نیولی چې د خلکو اعتماد حاصل کړی وي. ګاردین د افغانستان په قضا، پولیسو او نورو ادارو کې د اداري فساد د مثالونو له یادولو وروسته لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت لپاره د دفاع تر ټولو ښه او غوره لار سالم حکومت کول او د قانون حاکمیت دی. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو په یوې وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوې چې د پښتل شوو هرو 5 افغانانو څخه 3 ویلي د افغانستان پولیس په اداري فساد کې ښکیل دي. د پښتل شوو د هرو 4 کسانو څخه یوې ویلي پولیس یې د نشه یي موادو په استعمال لیدلي او له نیمایي څخه زیاتو کسانو ویلي په پولیسو کې د اداري فساد په اړه حکومت ته معلومات ورکول ګټه نه لري او وضع نور هم خرابوي. ګاردین وړاندې لیکي دا به له عقل څخه لري او د نه منلو وړ خبره وي چې له افغان ځوانانو څخه وغوښتل شي په تش لاست د طالبانو پر ضد وجنګیږي، خو د هغو وسلو او مهماتو د کمیت او کیفیت په اړه چې ناتوی افغانستان ته د استولو اراده لري یوه مهمه نقطه له یاده ایستل شوې او هغه دا چې په افغانستان کې د مبارزې نتایج د عصري وسلو او پرمختللې ټکنالوژۍ پر ځای په یو روزل شوي او صادق پولیس او له اداري فساد څخه په پاک عادل سیستم پورې مربوطې دي. ګاردین لیکي که چیرې ناتو پر اختیار هم غواړي په یو مسولیت سره له افغانستان څخه پخیز پکې کړي نو په کومه اندازه چې د افغانستان په پوځي برخه کې پانګونه کړي په هماغه اندازه باید د دې هیواد په عدلي سیستم کې کار وکړي. انګلستان چاپ پراسپیکټ مجلې په وروستۍ غونډه کې د امریکا د سپتمبر 12 په اړه د جوړ شوي کمیسون د مندونو په ارتباط یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه د خلکو ملاتړ مخ په کمیدو او تر ډیره هده پورې په دې اړه په خپله د امریکا ګناه هم ده. له بلې خوا په افغانستان کې ډیره امریکایي عسکر او قراردادیان ټول ستړي شوي دي. د مجلې په باور د دې وخت را رسېدلی چې له افغانستان څخه د وتلو لار ولټول شي. مجله لیکي تاریخ نه تکرارېږي. اسامه ابن لادن وژل شوی او له دې وروسته امریکا ته د سپتمبر د 12 متر وروستي حملو په څیر ګواښونه مخامخ نه دي. له یوې خوا په تیرو لسو کلونو کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا عملیاتو دا خطر کم کړی او له بل لوري په افغانستان او عربي هیوادو کې د القاعده شبکې تروریستي حرکتونو هم په دغه شبکې ساحه تنګه کړې ده. پراسپیکټ مجله زیاتوي په افغانستان، عراق او پاکستان کې له دې وروسته د امریکا د پوځي حضور اړتیا نشته او دا مهال متحده ایالات کولای شي چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد له خپلې خاورې څخه هم عمل وکړي او له دغو هیوادونو څخه د خپلو عسکرو وتلو ته باید لار خلاصه کړي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په راتلونکي انتخاباتي مبارزې کې د بارک اوباما لپاره ستر ګواښ ایران ګڼي. هغه ایران چې په اتومي وسلو سمبال وي. د دې ورځپاڼې په استناد له فریدی هوټ سیفی څخه اورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي ایران ته به د اټومي وسلو د پراختیا د توان اجازه ورنکړي، خو په دې برخه کې د هغه انتخاب محدود دی. کریسچن ساینس مانیټور لیکي د ولسمشر اوباما د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد حمله د یوې جګړې د پیل په معنا ده چې له امکان هم چندان لرې نه بریښي. پر ایران د اسرائیل حمله هم د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د امریکا لخوا د سیاسي او اخلاقي ملاتړ غوښتنه کوي. په اټومي وسلو سمبال ایران د اسرائیل لپاره د مرګ حیثیت لري او پر ایران د اسرائیل د حمله مخنیوي هم له نظر لري بریخي. کریسچن ساينس مانیټور په دې اړه بل مسله مطرح کوي. په اټومي وسلو د یو سمبال ایران منل، خو له هغه د نه کارولو په اړه په ښکاره ورته د خبرداري ورکول ممکن ده، خو د ولسمشر لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون کوي او ژمنه یې کړې چې داسې وضعیت برامنست نه شي، د دې مسلې امکان به لږ وي. کریسچن ساینس مانیټور زیاتوي ممکنه ده چې ایران د انټرنیټي ویروس پر فعالیتونو برلاسه شي، خو د یورانیمو د غنی کولو د سنترفیوژونو کار یې ګډوډ کړی چې ممکنه ده د اسرائیل لخوا رامنځته شوی وي، او یا هم ښایي د ایران اټوم پوهانو د اټومي بم تر سطحې د زمینو د برابرولو لپاره خپل فعالیتونه چټک کړي وي. په دې وروستیو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ اټکل کړی و کله چې د ایران د غنی شوو یورانیمو سطح په سلو کې شلو ته ورسیږي نو دوه یا درې میاشتې نور وخت پکار دی چې له دې موادو څخه په اټومي وسلو کې د کارولو لپاره ګټه واخیستی شي. ورځپاڼه زیاتوي د ایران د اټومي وسلې د تولید لپاره به په امریکا کې د انتخاباتي کمپاین تر وخته بل کوم ښه وخت وي. دا به هغه وخت وي چې جمهور رئیس اوباما څو محدود انتخاب لري. کریسچن ساینس مانیټور لیکي آیا ایران به په سادهګۍ او پارونکو توګه عمل وکړي؟ ورځپاڼه بیا په ځواب کې بیرته لیکي د کره دلیلونو له مخې دې پوښتنې ته باید د نه ځواب ورکړی شي، خو آیا کېدای شي چې پر احمدی نژاد چې د قدرت پر سر له آیت الله خامنه ای سره په لانجه کې د حساب وشي؟ د ایران سره د اروپا او امریکا ډیری خبرې د اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د لا ډیرو بندیزونو لګولو هم د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخاونه نیوله، بلکې یو شمیر ایرانیانو ته ستونزې را پیدا کړې. کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه په پای کې لیکي د ایران سیاسي مشران چې غواړي خپل اراده پر اسلامي نړۍ تحمیل کړي پر محاسبه لګیا دي. ایران یو استبدادي رژیم دی چې په عربي نړۍ کې د انقلاب په ترڅ کې یو متزلزل حالت لرلی او په خپل هیواد کې د شنه پاتون په لړ کې چې ځپلې دي خو لا هم مړنه دي له خلکو پردې شوې دي.
د ایران د اټومي لانجې ته مو د امریکا د اندېښنې په اړه مطلب اوریده. وروسته په نړیوالو مسلو کې تاسو د لیبیا له تازه حال خبرو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تورګل د کوی صاحبي ولسوالۍ اوسیدونکو پر استولې SMS کې لیکي زموږ په ولسوالۍ کې اداري فساد اوج ته رسیدل دی، حتی کله چې تذکره جوړونو پیسې غواړي عوامل د بیا امنیتي فساد دی. سهار عالم د ننګرهار ولایت ته پر استولې
اس ام اس کې لیکي په مهمندري ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو په یونیفورم کې خلک د خلکو کورونه لوټي. موږ د کورنیو چارو له وزارت هیله لرو چې دولت دغه کار مخنیوی وکړي. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. البته لوی اثر از مش خبرونه د سهار له او د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. هته بجې او دیش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. د کابل د سټوډیو یې قسیم سولم لاوروي.
ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ ناوخته په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی. ملګر ملتونه د افغانستان څخه د هیروینو د قاچاق پر مسلې خبرې کوي. افغان پولیس وایي چې په فاریاب ولایت کې د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي دي. د السلوادور کانګرس د هیواد ولسمشر ته منلی چې افغانستان ته دې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره 22 تنه پوځي روزونکي واستوي. د نیویارک شروال مایکل بلومبرګ د دې شار د ځینو سیمو څخه په ډلیز ډول د خلکو د وتلو امر کړی دی. د ایران د حکومت مخالف ډلې مجاهدین خلق په سلګونو پلویانو د امریکا د بارنی چارو وزارت څخه غوښتي چې د سازمان دي د تورستی ډلو د لیست څخه وباسي. ریپورټونه څرګندوي چې د لیبیا د مرکز ترابلس په لارو کوڅو او روغتونونو کې په لسګونو جسدونه پراته دي. له الجزائر ریپورټونه وایي چې اتلس سنه هغه مهال ووژل شول چې دوو ځنوژونکو پر یوې پوځي اکاډمۍ برید وکړ. او فعالان وایي په سوریه کې امنیتي ځواکونه د جمعې په ورځ یو وار بیا درې تنه مظاهرچیان وژلي دي.
نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام په ازادي راډیو کې لرو. په دې دوه ساعته خبرونه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د جنجالونو په باب د افغانستان په قوانینو بحث کوو. دا خبرونه د افغانستان په وخت مازیګر د دریو بجو د خبرونو وروسته پیل شي او تر پنځو بجو دوام کوي. خبرونه کې هم ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د لانجې په اړه اوریدلی شي. خو اوس په دې بیا ته مخه کړو. رسنۍ وایي په داسې حال کې چې ناټو د جمعې په ورځ د قذافي په پلویانو تازه بمباری وکړي، د لیبیا یاغیان وایي چې ډېر ژر به قذافي او د هغه د کورنۍ غړي ونیسي. بل لور ته د لیبیا ملي قومي شورا هڅې پیل کړي دي چې د عامه نظم لپاره په بهر کې د لیبیا کنګل شوې شتمنۍ ترلاسه کړي. هارون پاچا رپورټ لري.
رویټرز ایجنټس په پایتخت ترابلس کې د لیبیا د یاغیانو د کمانډان کرنل هشام بوهیر لخلیلی کی چوایي زمونږ کمانډویان هر ورځ د قذافي او هم یې د کورنۍ د خلکو د مندلو په عملیاتو کې بوخ دي، چې وی ځانګړې کتې ته بیا په دغه حق لا د معلوماتو د راغونډولو او تنظیمولو چارې حواله کړل شوې دي. راپورونه وایي سربیره پر دې چې تیره ورځ د ترابلس په لارو کوڅو کې نسبتا آرامي ولیدل شوه، د ښار په صدونو د فضول موادو له ډیریو او د ورانو ویجاړو ګاډو له ډانچو داسې معلومېده لکه چې دغلته یوه خونړۍ جګړه هیله پای ته رسیدلې وي. هم له ترابلس ښار څخه د آزاد اروپا د ریډیو خبریال جیمی کرچک د یاد ښار د جنگ ځپلې منظرې په هکله داسې وویل: جګړې تر ډېره ځایه سرته رسیدلې دي. دا اوس یوازې او یوازې یوې سیمې چې ابو سلیم ورتوایی ته راغونډې شوې دي. نن سهار چې زه د ترابلس په کوڅو کې په ګاډي کې ګرځېدم، په هر ډول دا په بشپړه توګه د پیریانو په یو ښارګوټي بدل شوی ښار دی. په لارو کوڅو کې په مشکله څوک په نظر راځي، سوای د چک پوسټونو له ساتونکو کسانو نه چې دغه پوستې بیا په هره دویمه کوڅه کې ودرولې شوې دي. زیاتره ځوانان سړي دي چې ټوپکونه او تماچې ورسره دي، یو هم دوی دي چې د ښار د یوې غټې برخې کنټرول سنبالوي. ښاغلی کرچک دغه راز د ترابلس د یو روغتون حال هم بیانوي چې وایي دغلته اګر چې مریضان یې په زیات شمېر کې ونلیدل، ولې ډاکټرانو ورته وویل چې ورسره دارو درمل په ډېر کم مقدار کې پاتې دي. نوموړي د ډاکټرانو له خولې دا هم وویل چې دوی دا امتیاز نه کوي چې ټپي شوی تن د قذافي مخالف دی او که پلوي، خو بس دا چې علاج یې کوي. په داسې حال کې چې په نړیوال سطح هڅې توندې شوي تر څو د لیبیا او بوري کامی شورا سره د نوي لیبیا د انتظامی مالی او امنیتي چارو په سنبالولو کې مرستې وشي، راپورونه وایي افریقایي ټولنې یا د شورا د لیبیا د بوري حکومتي هسته په توګه له پیژندلو انکار وکړ. تیره ورځ د ایتوپیا په پلازمینه اديس ابابا کې د ټولنې په غونډه کې د لیبیا په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وشو تر څو د خبرو اترو له لارې خپلمنځي مسلې هوارې کړي. په دې مهال د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما، څوک چې د قذافي له خواخوږو څخه هم ګڼل کېږي، وویل تر کومې چې په لیبیا کې جګړه کېدل دوام لري، تر هغې به دوی ونشي کولی عبوري قومي شورا د لیبیایانو د استازي حکومت په توګه وپیژني. په داسې کې کتونکي وایي د جنوبي افریقا د نړۍ د نورو غټو طاقتونو لکه چین، روسیا او برازیل په بلاک کې شاملېدل به چا چې وار له مخې د لیبیا په معامله کې د ناټو او لویدیځو هیوادونو پر ضد دریځ خپل کړی. د لیبیا د عبوري قومي کونسل لپاره به د دې هیواد شتمنیو ته لاسرسي ممکن چې له مشکل سره مخ کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت د خپل کوربا سالي سلامونه ومني. په پروګرام کې له وسنۍ ولسی جرګې ورسره له اربکیانو د خلکو شکایتونه، د ناامنۍ پر مسلې او د غزنی ولایت پر ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په تیرو ورځو کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي. د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره د دې پروګرام په وروستیو شیبو کې خبرېږي. د پروګرام په پیل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې له اوسنۍ ولسی جرګې څخه یې پکې شکایتونه کړې دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو له ورځې دغه لانجه پیل شوې او لا هم ختمه نه ده. له وروستیو اعتراضونو او مظاهرو داسې ښکاري چې دغه سیاسي لانجه به کېدای سي نور هم پسې وغځېږي. له اوریدونکو به وورو.
دغه پارلمان کې چې دا وکیلان دي، دغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه پخوانی قومندانې باندې مخته شوي دي، هماغه زړونه غواړي، دغه نه غواړي چې زمونږ وطن کې آبادي راشي، سوله راشي، زمونږ د یو اسلام بیرغ لاندې زندگی وکړو. او دغه نه چې افغانستان ملت کړیږي، بیا مختری هماغه نور هم کړی. زه عبدالوکیل د کاپیسا ولایت نجا ولسوالۍ د افغاني اوسیدونکی یم. کرزی صاحب نه دا غواړي چې دغه ټول کچ کې محکمې ته دغه ټول محکمه کې دغه لاسونه په اینو باندې سره دي.
محترم مننه کوم چې د حاجی ظاهر خدیر دوسیه اوس کړل او وخت نشي د مخدره موادو تجار دی او دوسیه ننګرهار ولایت کې پروت دی او د دوو کسانو د اوس هم په غیر قانوني خوشي او قلم لري دوسیه شته. دا نه ډېره مننه کوم چې دغه هغه نه ځان خبر کړو. بل خبره ده چې څارنوال سب په نامه اوسو د ډېر خلکو نه بازار دي. څارنوال شخصي دی، خدای اوسو چې د دې نیولو د گرفتاري هم ورکړي. څارنوال سب نه ډېره مننه کوم چې پرون چې ازادي راډیو اورېدلی دی او دغه د خلکو پیامونه وو او دې نه ځان خبر کړی دی. محترم الکونه ډېره مننه کوم.
دا پنځینې خلک دي، دغه خلک دي چې په پاکستان کې خوشاله پنځونه وکړل، په مکه معظمه باندې قسمونه وکړل، دلته راغلل، هغه وطن یې څومره ګډ وشته. په کابل کې شپېته زره انسانان قتل کړل، شپېته زره انسانان یې مړه کړل، ګډیانه راوسته، ځینې جنګونه یې راوسته، مهادي جنګونه یې راوسته، د خلکو په سرو کې میخونه ټاکویل. هماغه ناپوه خلک دي. خدای په لحاظ دغه ته ورته وایي چې دا دا د پارلمان بېخي ذوق کوي چې د اوسپنې هغه ته ور واچوي چې یارې ملي چې دغه دغه کسان بیا اهل نه دي، دا وطن نه شي جوړولی. دوی څوک په ایران، څوک په پاکستان تړلي دي. دا خلک دي، ډېر خلک نه دي، د ور نه دي چې د افغانستان سرپرستي وکړي. زه د افغان په صفت باندې دا وایم چې دا پارلمان ماته د منلو وړ نه دی، وړ نه دی، وړ نه دی.
زه خالد افغان له غزنی څخه شرف تماس کوم. کومه لانجه چې پارلمان ته راغلی ده، دا وکیلان چې پارلمان ته تللي دي، دا ټول په درغلي او افراطي باندې تللي دي. غزنی کې پښتانه 80% دي او نور قومونه چې ازبک دي، هزاره دي او تاجک دي، هغه 80% دي. په دې کې د هزاره او څلور نفره وکیلان دي، د تاجکانو دوه نفره دي او د پښتنو یو نفر ده. دا ټول په غلطي او په دروغ باندې تللي دي پارلمان ته. دا پارلمان چې دا ټول تقرب او دروغ خلک ورغلي دي. نو باید د دې لپاره چې تشنو ونیول شي او د افغانستان د قومونو په بنسټ باندې باید پارلمان ته هر څوک خپل استازي ورشي او یې تیار قوم لپاره چې وي دغه ګټې د یو قوم ګټې خوندي شي.
مسلم یار د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د دې پارلمان پاکله زه د شویل شم چې دا زمونږ د ملت او زمونږ د خلکو لپاره اور بل شوی اور د چورت تور ستور باندې شیندي او نور هم کیږي. د دې له اسکینه مش په نيستي باندې خوشاله یو خدای د وطن مشکل حل. دا اوس ما خبرې اورېدلې، د یورور خبرې مې اورېدلې چې هغه وایي د دې پاکستانیانو د خارجانو د دې لاس نسته. یا زه فکر کوم چې هم دا خپله د هغو د ناسه خارج لاس نسته. دغه د خارج خلک خو وګوري یو قانون ته چې دین ته هم وفادار نه وي، د یو قانون حیا کوي
چې ملامت ځان ملامت بولي، چې کامیاب ځان کامیاب بولي. تاسو چې دین متحدین او د دین قائدین هم ځان بولي، خو خپل شخصي منافع او لپاره مو هر څه هېر کړي دي، او دغه ملت تاسو په اور کې سوځي، او دغه ملت تاسو د خاورو سره خالي کوي. د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، نور له داخلو جبو ډکولو، له داخلو قدرت طلبولو څخه تېر شي، د ملت غم وخوري.
افغانستان پارلمان پارلمان لانجو کی تیر کر دی آرام پخلو گٹو اور پیسو پسی تیر تشوا پارلمان کرے گا
عبدالبصیر د کابل نه زما د لوړ پوه چارواکو نه او د قرضي صاحب نه دا خواهش کوي چې دغه اوسنۍ جرګه لغوه اعلان کاندې ورسره وایي.
د ازادي او اورېدونکي پروګرام ته غوږ یاست.
جان محمد د کندوز ولایت د تبرکات سیمې څخه آزادی راډیو ته سلام وایم. ورور موږ د اربکیانو څخه ډیر په آزادی او زموږ دغه پیغام دی ولسمشر حمید کرزي ته واخو ورسېږي که زموږ غم ونه خوړل شي. او ورور چرو چپاول دی پر کورونا نه وځي، کوچنیان وایي، ښځې وایي، هر بلا وایي، موږ څه وکړو؟ زموږ غم دې وخوړل شي، زر تر زره که ونه خوړل شي، موږ د دغه ځای بهر څه وکړو؟ موږ ته دې اولاد راوښي.
مسعود ابراهیم خیلیم د پغمان ولسوالۍ څخه د مالک دغه پیغام د کرزي صاحب غوږونو ته د ورسېږي، او دا غواړم چې رایه چا درکړه پښتنو رایه درکړه، او کوم ظلم چې نن سبا په پښتنو روان دی د پښتنو په رایو سره د قدرت ته یو ځل بیا ورسېدي، او نن سبا په پښتنو چې کوم ظلم روان دی د هر لحاظه اقتصادي فرهنګي اجتماعي ورور غله چې دا بمبارونه پکې په همدغو پښتنو کېږي جنګي ده که اقتصادي ده، بس در طول پا پختانو در غزل منو پندیزو نروان دید راشه پامان پا سواله کیو گارد ولی سید پختانو دی دوار سنفونه کم بود تی شاگردان پا سنفو کنه لغت لوی لوی لسی دی، او بس پا گرد وارد سنفو کنه پی اویلی نلری، نو امدارنگ در راشه پا مقابل که پارسیوانانو منگا وای تعصب نشتا تعصب نشتا خوچی وز پا سر بگور در تعصب نل چه ده چه قدرت دوتا ورسیده لده اتا اتا سنفم در وز پا هر لیسا که زیاد توکه هاز القیان دست کتابونه هر سنه برابر دي مګم د پښتنو چې په بسه په مان کې دولې سیدي نه ویلې لري او نیسم فنه پوره دي. نو زه تاسو خدای هیله کوم چې چارواکو غوږونه ته ورسوي، او چارواکو په دې جدي اقدام وکړي او د موږ دغه مشکل لا فکر. السلام علیکم.
سلام علیکم غلام حسن خان کوچای د لوګر لسیمه تاسو سره په تماس کې تاسو کال مو کوچانو ته ډیر غوښته لپاره رسیدلې دا هغه د مالداري د سرجوی او لامل نه چې موږ د مالداري هیڅ کله تر ځای په وسیم کې نه لار په زرا او زرا او مالداري د میدان وردګ ولایت کې دشت ګولی په سیمه کې ګرما او په سیمه کې جمع شوی او د موږ مالداري وس مرزونه کړی دی او ټول له طلب کېدو سره مخامخ ده که چیرته کوچیانو ته پاملرنه ونیسي نو کوچیان به دا سندي مالداري له لاسه ورکړي چې یو ځای هزارګان خپلو یلبندوز ته نه پرېږدي حکومت و هزارګان او بل د حکومت لخوا نه هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي نو آیا موږ څره چل وکړو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د موږ پولو پټای د موږ حاصلات له مالداري نه اخلو او د موږ مالداري اوس په خپله له موږ ساتنه غواړي او حاصلات خو یې پرېږدي هلته هېڅ د موږ ځان پرې وساتو
بمبار قربان بمبار شہیدان سے دام کم گناہ کڑے دا دادا حکومت دولتی چاروا کو جنوبی دا خواہش دہشاتی بندی کی انور بمبار نہ کہی پمر بان
غلام حسن خان کوچای د لوګر لسیمه تاسو سره په تماس کې د مو کوچانو ته د میدان وردګ ولایت سالارو په سیمه کې یا بل ورځ د حکومت لخوا نه د ملي اردو لخوا نه یاری خنجر وزل شوي وو او بیا په خپلو خیمو کې په اور باندې شوي دي نو دا ډېر غټ مشکل د موږ د خپلو وکیلانو نوم غواړو چې باید دوی ځان د موږ مشکلو باندې خبر کړي موږ مشکل دولت ته ورسېږي چې زه یو عادي کوچای په دې باندې خبرېږم د موږ وکیلان په دملا ترخیل جی درجان دا په دې باندې نه خبر وو په خپل پارلمان کې ناس خپل تنخواګانې اخلي نو موږ دا یلو کو چې باید د موږ مشکل د دولت زر تر زر حل کې کشیر د موږ سره داسې کېږي نو دا خو د افغانستان د شپ پیداوارو کې نه حسابېږي چې موږ په اور باندې سوځول کېږو آیا ولې د دې علاقې څه شی دی چې نه ګناه یو کوچی را کوچي ته راځي حکومت بیا په خپله خیمه کې په خپله خیمه کې ورور پترول کچې اور ورکوي له خیمې سره
برابر برابر کی طالبان گردیز کی دے مگر بندی طور افغان تو نم یو کماندان دا مچلگو کی امگا پا امر بندی مگر شکیس اونیو شلی میل فلا طول اسلا هیچ آغا ور پہ اونک
غلام حسن خان کوچای د لوګر لسیمه ته سره په تماس کې د موږ د میلو د موږ د بندو مشکل د موږ د ډیر غوټو مشکلات تر مخه مخې د موږ مشکل هیڅ نه دا ورسره د موږ په هر سیمه کې کو پکتیا وخه کې خوص وخه کې جلال آباد وخه کې غزنی وخه کې کوم سیمه وخه د افغانستان کوم غوټ وخه د کوچانو مارچانو د کوچانو یل بندو نه د کوچانو میله غضب سوي د لاندې سوي د جایز ورو کول افغانه نو موږ دا یل لرو چې باید د موږ یل بندونه د دې تر وګړل د ولسی کې چې دا راونه وونه د ورز د ولسی نو د کوچانو د سنتي مالداري چې افغانستان ته ډیر غټ اوایت لاس راوړي نو دا تاریخي مالداري په موږ لاله سره ورکو او افغانستان ټول وبسته به دا مشکل ایجاد ډیر لا د زیات ایجاد سی ولې چې مالداري باندې د افغانستان ډیر مشکل دی هم د خلکو حل کیږي
دلارام د هرات خبر کوم ډیر وخت کیږي په ازادي رادیو کې د کوچانو ژغ اورم اولین انتجارات پر ناتو او دولت باندې په غزنی کې کوچانو وکړي ته بند سرجه دولتین ځکی کوچانو غصب کړی دی او بل مشران په سند او پنجاب کې غټ غټ ټیکداران دي دواړي خواړې خوري او بل د رسی منځ نیولې دي په هر خوا کې چې ګټي دي دې غې خوا دي داس ندی لکه د باید غیر کلای نو هرات غور شندن سیابن بکوا یا زنداور کوچان چې هر څه د افغانانو په ګټه دی
د کوچنو ټلیفوني پیغامونه او وروسته مو د یو اوریدونکو نظر واورید چې د کوچنو په باب درلود خو سړی مطلق حکم نسی کولای چې هم د کوچنو پیغامونه سل په سوره کې سموي او هم به د دې وروستي اوریدونکو نظر په ولسی جرګه کې د کوچنو استاذي وای دوی تر ټولو مظلومه طبقه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ور باندې بریدونه کیږي څرځایونه لاندې سوي او په رسنیو کې هم کوچنو ته بدرد ویل کیږي دوی غوښتنه درلوده چې باید د کوچنو حقونو ته درناوی وسی او هغه څرځوینه بیرته ورکړل سي چې په زیاتو ولایتونو کې د دوی په وینا زورواکو لاندې کړی دي
زه د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د اسان خیل کلینا خبرې کوم دا یو سراک دی چې مزدور شوی دی هغه دی ولی له هو نه پخېږي په هوا نه ته مزدور شوی دی دویم
دلته یو والی صاحب زردی راډی کی منظوره شوی دی شمال ټول د میر په میر کې سبا سکولیای دا لساب چې جوړه شي ټول چارواکو ته مې دا اله دی داسې لساره ضرب زره جوړه شي.
د خوست ولایت له آزادی میدان څخه خبرې کوم. د خوست والی څخه دغه عرض دی چې دا خوست نه تر آزادی میدانه پورې کوم سړک چې پوخ شوی دی د کینرګي په سیمه کې یو څه برخه هغه خامه پاتې شوی دی. زما دې څخه دا غوښتنه ده چې دا ولې پوخ نه شو، چا پیسې پټې کړې په دې کې؟ هیله لرم چې دوی له دې څخه له دې غور وخوري. وسلام به احترام.
مکتب جوړ کی ډیر قدیمی مکتب دا ډیر قدیم وسلام با احترام محروم حمید کاتیسا مکتب جوړ کی
مطلب
د غزنی یو اوسیدونکو غوښتنه درلوده چې په دې ولایت کې د ځینې مهمې پروژې عملي شي. اسمت سروند د غزنی لوالی موسا خان اکبرزاده څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې کوم کارونه شوي.
په تیرو شپږ څلوېښتو کالو کې چې غزنی د ولایت په صفت باندې تشکیل شوی ده، په دې ولایت کې په شپږ څلوېښتو کالو کې زه غواړم چې دا مقایسه د شپږ څلوېښتو کالو سره وکړم. شپږ کیلومتر یا اووه کیلومتره د عمومي شهرانه پرته په دې کې پوخ سرک نه جوړ شوی، اما الحمدلله موږ سږ کال تقریبا د 200 کیلومترو په شاوخوا کې د شاهد اوسېدو چې پاخه سرکونه په داخل د ښار کې ولرو.
دا مو نه ویل چې په ټوله ولایت کې په مجموع کې څومره کار شوی دی، څومره سړکونه پاخه شوي دي؟
موږ د خواجه عمرو خواته پوخ سرک لرو، د یک ته پوخ سرک لرو، اندړو پورې پوخ سرک لرو، فکر د ښار نه باندې دوه ښه سرکونه موږ پروژې تر کار لاندې دي چې یو د ناور خواته د 60 کیلومتره سړک په اساسي ډول باندې پخېږي، تر تقریبا نږدې چې تکمیل شي. یو بل سړک چې له قرباغ نه د جاغورو خواته ځي دا تقریبا 90 کیلومتره ده. فکر لپاره به 30 کیلومتره دا سړک هم د دې ولایت نه بهر چې ولسوالۍ په هکله باندې ده دا تکمیل شي. ما غوښتل چې دې په مرکز په دې باندې وکمل په ټولو ولسوالیو کې د مکتبونو پروژې لرو، مګ په ولسوالیو کې د بندونو پروژې لرو، لکه په دې ولسوالۍ کې موږ یو بند جوړولو لپاره تصمیم ده په ناور کې تر کار عملاً کار باندې شروع ده.
د امنیت په برخه کې څه وایست؟ زموږ راپورونه خدا وایي چې د غزنی اکثره ولسوالۍ ناامن دي.
باید ووایم چې غزنی یو وړوکی افغانستان ده. که زموږ ناور ولسوالۍ چې 14 ولسوالۍ لرو، ناور ولسوالۍ د کاپیسا سره مقایسه کې زموږ د ناور د ولسوالۍ مساحت او نفوس انسان لري د کاپیسا د ولایت سره سر وخوري. زموږ د جاغور ولسوالۍ مقایسه کې انسان لري پنجشیر د ولایت نه ډېر لوی وي. زموږ د اندړ ولسوالۍ مقایسه کې انسان لري چې پروان ولسوالۍ سره سیالي وکړي. نو په دې لحاظ باندې غزنی دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د بدامنۍ مسایل شته. په ټول افغانستان کې نن تاسو د کابل واقعه به مو اورېدلې وي. موږ همیشه او دا د دین خبره هم ده چې سړی همیشه باید د اوغ چاو سره ځان مقایسه کړي چې له دې نه تکه مقام ولري تر څو په خپل حالت باندې شکر وباسي. موږ د افغانستان د اکثر ولایتو سره خپل ځان چې مقایسه کوو په دې فعلي حالت باندې موږ شکر باسو. الحمدلله موږ داسې درندې او ترخې واقعې چې هغه باندې د دنیا مطبوعات راوڅرخېږي په غزنی کې تاسو هم هغه کې کار کوئ، په دې میډیا کې او نشراتو کې داسې یو ترخه واقع لکه چې په نړونو کښې اورېدل کېدله، په قندار کښې اورېدل کېدله، په قندوز کښې، په نورو ولایتو کښې تر اوسه پورې په دې ولایت کښې نه یې اورېدل شوي.
د غزنی ولی موسی خان اکبرزاده و د زمری اسد په 9 ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی پر ستونزو خبرې وسوې. دا اوریدونکو دوه ټلیفوني پیغامونه چې د هغه پروګرام لپاره یې ثبت کړي وو او له خپرېدو پاتې سوي له څو نورو پیغامونو سره د پروګرام په پای کې خبروو. البته د پروګرام د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره د همدې پروګرام په وروستیو شیبو کې اعلانېږي.
سعید احمد غزنی ولایت گیلان ورسالی تاسو سره خبرې کوم. دلته په دیګرام په ورسالی خو موږ ډېر مشکلات لرو. دا پیغام تاسو اوس دې لپاره پرېږدمه، دغه چې دلته بیا شبکې کار نه کړي دي، دلته بیا دې د بل لپاره شبکې کار نه کړي ماشین له خوا.
نجیبالله یم د مقفر د ولسوالۍ نه. تاسو زامن تر کړه والي صاحب نه دا په خیر آیا ته د معارف په اړه کښې خبرې کوې؟ ته دې په مقفر په ولسوالۍ کښې څه صحیح لیسه لرې؟ خو طالبانو مې زور ښوه د هغه د بالک صاحب زیارت هغه لیسه انتقال شوی دی. امنیت د امنیت راوستل د تا مسؤلیت او حکومت دغو نه 800 میور لري، 1500 پولیس لري. ته هغه جنګ ته نه ورځوایي، پرېږده، دا زمونږ مربوط نه کېږي، موږ ته امر رسوی. نو آیا تا ته به دا د جنګ امر څه وخت کېږي؟ ته چې یو لیسه نه شې ساتلی، یو ټول ولسوالي به څنګه وساتې؟ ډېره مننه. مولي
زاجی خیالی گل زازای دی افغانستان دی پکتیا ولایت نه خبری کوم. دی ټولو طالبانو مجاهدینو دی حکومت دی ملی اردو دی ټولو نه ما دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر، د دغه واړه اختر په خاطر چې هر چا مرګ وکړو، هر چا بې ځایه مرګونه وکړو، خدای د هغه په جهنم کښې اچوي. وسلام.
زه سلیمان خبرې کوم د شهرک نه، او زه غواړم چې د افغانستان کښې سوله را شي. او د څنګه خلک پاکستان او دغه ایران کښې ډېر ډېر ظلمونه پې کېږي، او زه غواړم چې دوی باندې ظلمونه بند شي او خپل وطن کښې مونږ سوله را شي او مونږ خلک په یو اتفاق شو.
زما نوم شیرزاد او د کابل نه خبرې کوم. زما د حکومتي چارواکو نه دا خواهش ده چې دوی بیت بین المللي ټولنې ته ووایي چې مونږ ته تیاری را کړي. بیت ګوره، اوس مې خبر په جلال آباد او تورخم په لاره طالبان را وځي، بیت ملي اردو ته تیاری ورکړي او چې دوی وکولی شي چې لاندې هغوی په غره کښې دوی لاندې کښې نه جنګ کوي ورسره، نو نه شي مقاومت نه لري. بیا امریکایان راځي تیاری بمونه اچوي، بیا جنګ خلاص شي، لاره خلاصه شي، ملي اردو ته دې تیاری ورکړي که نه. وسلام.
زه فرمان الله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی. دا چې د اسمار ولسوالۍ باندې د لوړو غرونو توغندي را ځي، د امریکایانو بین زمینی او هوایي جواب د اسمار کلي او بانډو کورونو له ورکوي چې زیاتره بې ګناه خلک په کښې شهیدان شو. ولې د کونړ والي او ولایتي اداره یې غم وخوري؟
ما یو نظر دی چارواکو په دغه کښې چې چارواکي د خپل ټول پام چې کوم دی ملي امنیت ته واړي، چې باره تلې پام واړي ملي امنیت د تفریح کښې، نو یو اندازې پورې به د امنیتي ته خو مخنیوی وشي. تاسو را شه مونږ ګاونډي ملکونه وګورئ، ټولې پالیسۍ چې کوم دی استخبارات ملي امنیت جوړوي، او زمونږ چارواکي چې دي ملي امنیت ته دومره پاملرنه نه کوي.
کاپیسا ولایت عمردین بقام شینوارې خبرې کوم. په خپل سر عملیاتونه را ځي، د خلکو کورونه تلاشي کېږي، خود به خوده هېڅ بېز دي. سیاستو ته سای مهربانه یو ډار او ترس ورکاره کوي. وروره، د مونږ خواهش دا شی ده که چېرې دا دولت مونږ سره کوم تضاد لري خو ودي وایي، نو داسې هسې خوشې په خوشې را ځي، تاویږي په کورو کښې، د خلکو په سیاستو کښې تاویږي. مونږ خو د همدغې خاورې، د همدغه وطن خلک دي، د همدغه ځای خلک دي. مونږ کوم یاغي خلک خو نه دي، وطن خلک هم دلته مونږ سره ستړې ستومانې تېرې کړي دي. آخر زمونږ خواهش کېږي دې دولت نه، دا دولت مونږ سره چېرې ده داسې کوم هغه نه لري، سیاسي کوم حساب نه لري. خو مونږ کوچان خلک یو، مالدار خلک یو، خپل مندې خو خپل کار او کسب کوو. دا خلک مونږ سره څه حساب لري چې را ځي حساب باندې شیطانانو پهل که چېرته دی که شیطان د سوی کوم شی په لاس ورکړي، شاید یې تېر کړي سړي باندې که ناسې کورونه ولې تلاشي کېږي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420221-2415. د ټلیفون شمیرې یو ځلې بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00420221-2415.